د غرمې دولس بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خبرو. خو په پیل کې خبرونه لرو. خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرچکی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان د افغاني میوو ګمرکي محصول نږدې درې برابره زیات کړی دی. د افغان حجانو لومړۍ ډله تېره ورځ جدې ته ورسېده او د یو شمېر راپورونو له مخې واشنګټن د تروریزم په برخه کې پر اسلام آباد خپلې مرستې بندوي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان د افغانو میوو ګمرکي محصول نږدې درې برابره زیات کړی دی. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوه نړیوالو بازارونو ته صادره کړي چې یوه لویه برخه یې پاکستان ته وړل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان د دوه نیم زره کالدارو محصول تقریبا کالدارو
خانجان الکوزی زیاته کړه چې تر دې مخکې د افغانستان حکومت د پاکستان پر تازه میوې مالیه زیاته کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې حکومت باید د تازه میوو د صادراتو ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. د افغان حاجیانو لومړۍ ډله تېره ورځ جدې ته ورسېده. د افغانستان حکومت وایي چې د حاجیانو لپاره یې سږ کال د پخوا په پرتله ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د هغوی د ټکټونو بیې یې ټیټې کړې او په سعودي عربستان کې د استوګنې او خوړو په برخو کې اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي. په پام کې ده چې سږ کال 24,250 حاجیان د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف له هوایي ډګرونو څخه د څلورو اونیو په ترڅ کې حج ته ولېږل سي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې په ورستوي کې سریلانکا ته تللی و تیره ورځ کابل ته ستون شو او د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د کرکټ مینوالو هرکلی وکړ. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته د افغان الف لوبډالې د لوب په اړه داسې وویل
افغانستان دوه سل ورځنۍ لوبې د سریلانکا لوبې سره ترسره کړې چې دواړه لوبې د افغان الف لوبډالې وګټلې او څلور لوبې افغان الف لوبډالې سریلانکایي پرمختیایي لوبډله او نور لوبډله سره ترسره کړې چې دوه لوبې افغانستان وګټلې، یوه لوبه مساوي شوه د ورښت له کبله او یوه لوبه سریلانکا وګټله.
د افغانستان الف ټیم یو ویشت ورځې په سریلانکا کې و. اوس یو څو بهرني خبرونه. د یو شمېر راپورونو له مخې واشنګټن د تروریزم په برخه کې پر اسلام آباد خپلې مرستې بندوي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان خبر ورکړ چې دا بندیز د دې لپاره لګول سوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان تور پر کړي چې د حقانی پر شبکې حملې نه دي کړي. د افغانستان د حکومت یو ویان جاوید فیصل تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغانستان به د نړیوالو له لارې پر پاکستان فشار راولي څو په افغانستان کې له مداخلې لاس واخلي. حقانی شبکه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په تور لیست کې شامل ده. پاکستان په خوا ویلي و چې په وزیرستان کې دوی د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي دي، خو د واشنگتن د مرستو د بندولو له خبر وروسته تېره شپه د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آسم باجوا په ټویټر کې ولیکل چې د وزیرستان په شوال کې د پلیو ځواکونو عملیات پیل شوي دي. د پاکستان پوځ وای په شمالي وزیرستان کې پرون په دوه کلیو په پوځي عملیاتو کې درې څلوېښت وسلوال ووژل شول. د دې کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. د پاکستان د پوځ ویاند آسم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال د راکم ځکني عملیات پیل سوي دي. د پاکستان پوځ د تیر کال په جون میاشت کې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې یې د لږ تر لږه 3000 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پوځ وایي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% سیمې له وسلوالو طالبانو پاک شوې دي. ایران او برتانیا به تر څلور کلن ځنډ وروسته خپل سفارتونه پرانیزي. څلور کاله مخکې د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو په وړاندې په عکس العمل کې قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د برتانیې پر سفارت حمله وکړه او په ځواب کې برتانیې خپل ډیپلوماټان له دې هېواده وایستل. برتانیې له هغه راهیسې په تهران کې خپل سفارت تړلی و. د برتانوي چارواکو په وینا د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون چې له ایران سره د غرب د اټومي موافقې په برابرولو کې عمده رول درلود د یکشنبه په ورځ تهران ته ځي. د ایران حکومت په لدې سره په یو وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. په تیرو لسو کلونو کې فلیپ هامون د برتانیې لومړی لوړ رتبه چارواکی دی چې ایران ته ځي. یوکرایني چارواکي وایي چې په تازه جګړه کې څلور پوځیان د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي او څوارلس نور یې ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځ ویاند الکساندر موتوزیانیک تېره ورځ وویل دا تلفات د لوهانسک په سیمه کې چې یوه برخه یې د روسي پلوه جلا غوښتونکو په لاس کې ده اوغوښتي دي. ملګري ملتونه وایي چې د 2014 کال د اپریل له میاشتې را په دیخوا د اوکراین په ختیځ کې د جګړو پر مهال تر شپږ زره څلور سوه ډېر کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د مغزو سرطان لري. د په اټلانټا کې خبریالانو ته وویل ډاکټرانو د ام آر آی معاینه وکړه او زما په مغزو کې د سرطان څلور ټکي وموندل. نیوی کلن کارټر تیره ورځ دا هم وویل چې د سرطان هغه ریښې چې تیره اونۍ د ده له وینې له اینې اخیستل سوي و ایستل سوي وې د ده مغزو ته خپرې سوي دي. کارټر زیاته کړه چې څه کېږي هغه به کېږي. د ده برخلیک د خدای په لاسونو کې دی او په دنیا یې ښه ژوند کړی دی. کارټر له 1908 تر 1911 کلونو پورې د متحده ایالاتونو مشر پاتې سوی. ده په 2002 کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس استعفا وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د سپتمبر په شلمه دې تر ټاکلي وخت مخکې انتخابات ترسره سي. سیپراس د یونان ملي تلویزیون ته تېره ورځ وویل چې د جنوري په میاشت کې چې کوم مسؤلیت ته سپارل سوی و نور ستړی دی او د یونان خلک باید نوې پریکړه وکړي. تر دې وینا مخکې سیپراس ولسمشر پاولو پولوس ته د حکومت استعفا وړاندې کړه. تیره اونۍ یونان ته د نړیوالو له لورې د شپږ نوي میلیارده ډالرو د پور د ورکړې له موافقې وروسته د سیپراس د ګوند دننه مخالفتونه پیدا شول. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې راډیو یا ادبي مجله پروګرام خپور کړو پر پاکستان مو د امریکا د متحده ایالاتونو له فشاره خبره وو. یو شمېر راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان خپلې مرستې د دې لپاره بندې کړې دي چې د حقاني شبکې پر ضد یې څه نه دي کړي. نږدې درې کاله مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقاني شبکه د یوې تروریستي ډلې په توګه وپېژندله. دا شبکه چې په اویایمې میلادي لسیزه کې د جلال الدین حقاني له لورې تأسیس شوه په افغانستان کې د یو لړ پېچلو تروریستي بریدونو په ترسره کولو تورنه شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقاني شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنګټن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولی چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې ته زیان اوښتی دی. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنګټن کې د پاکستان سفیر ته رسولې دي او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړي دي. د افغانستان د حکومت یوې مهمې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که چیرته دا خبر رسما تایید شي نو دا خو د کابل بنیادي غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي. په پاکستاني رسنیو کې له اسلام آباد سره د امریکا د بندیزونو د خبر تر خپرېدو وروسته د پاکستان پوځي چارواکو خبر ورکړ چې افغان پولي ته چیرمه د شمالي وزیرستان په غرنۍ سیمې شوال کې چې د پاکستاني طالبانو القاعده او حقاني شبکې تر ټولو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي پولي عملیات پیل کړي دي. د دغو عملیاتو په اړه زبی شفق له پاکستان راپور لري.
د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد جنګي جټ الوتکو له یوې اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې جنگي الوتکې د پنجشنبه پورې د شمالي وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه درې سوه وسلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسم باجوا د جمعې په شپه په خپل ټویټر پاڼې په یو خبر کړي بیان کې ویلي د پوځ د لیدرستي جنرال رحیم شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي او ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لرلو ټینګار کړی دی. شوال افغان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان لرې پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکي غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. ویل کېږي چې په دې سیمه کې دا مهال د القاعده او حقاني شبکې او همداراز د پاکستاني او افغان طالبانو ګڼ شمېر جنګلي پټ دي چې د شمالي وزیرستان په لاندنیو برخو کې د پوځي عملیاتو له امله دې سیمې ته پناه راوړې او له دې ځایه په افغانستان او پاکستان کې تروریستي بریدونه پلانوي. وزیرستان میشتي خبریال او د قبایلي چارو کارپوه احسان داوړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شوال د موقعیت او په دې سیمه کې د میشتو تروریستي ډلو په اړه ویلي و.
شوال ګڼ ځنګلات لري، ډېر مشکل غرونه لري، څو پورې چې د ترهګرو یا د پاکستاني طالبانو یا د القاعده یا د افغاني طالبانو خبره ده او قوي او پاکستانی فوجونه هلته ځي نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت دی چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته او ډېر زیات مشکلات په هم ورته او دا وجه ده چې اوسه پورې پاکستانی ځواکونه چې دي شوال ته منصوبه جوړوي او ډېر په کم رفتار سره د جنوبي طرف نه شوال طرف ته پیش قدمي لګیا ده.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په وروستۍ برخې او د طالبانو په پیاوړي مرکز کې پوځي عملیات تر هغې وروسته چټک کړي چې د تېرې یکشمې په ورځ د پنجاب ایالت پاټک کې د دې ایالت د کورنیو چارو پر وزیر چې په نتیجه کې د هغه په ګډون 20 کسان ووژل شول. د پاکستان حکومت ادا کوي چې زر بیا په نامه د پوځي عملیاتو په اوږدو کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو تورستانو په ضد د ښه او بد له توپیر پرته عملیات کړي او د هغوی نټورک یې له منځه وړی دی. پاکستاني ځواکونو په تېر میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلولو وروسته سیمې ته د ژورنالیستانو او ځایي خلکو پورې تک بندیز لګولی، نو همدا لامل دی چې خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د پوځ د غوی دا پخلی نه دی کړی.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په پیل سوی خپرونه کې د ځوان شاعر متی الله صالح مرکه اورئ. فرید احمد تسکین د فخر افغان اخبار په باره کې غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. زه ومان یم، رادیوی مجله وړاندې کوم. ځوان شاعر متی الله صالح کابل اتو کلونو رئیس شعر لیکي. تر اوسه یې د شعرونو یوه ټولګه چاپ سوې ده او درې نورې ناچاپه دي. د صالح شعرونه روان دي، چوسته موسیقي لري. له همدې وجې ډېری سندرغاړي د ساز له پردو سره بولي. له ښاغلي صالح سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. صالح صاحب ستړی مس
مننه نیازی سے محترم تاسو نه او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو نه چیزې مل مکتم.
ستا شیرونه چې ما اوریدلې دي نو اکثرا وخت می د هنرمندانو نه اوریدلې دي، د ساز په پردو کې می اوریدلې دي. د دې نوې ټولګي مبارکي هم درته وایم. مهرباني وکړئ د دې خپل ټولګي پیسې کې او سره ته وایسته چې په دې کې په مجموع کې څومره شیرونه راغلي دي، د څه په نامه مخبره کړی ده.
دې کتاب راشه زما جانان غزل ټولګي کې تقریبا اتیا پنځه اتیا غزلې دي. د مینې او محبت باندې ډېره شاعري راڅرخي زما د دې کتاب، او ان شاء الله بس د هنرمندانو سندرغاړي زم دا کتاب زما اخلي د همدې غزلې کمپوز کړي وي.
سانی صاحب ستاسو ډېر شعرونه سندرغاړو ویلي دي، څه رابطه مو د خپل د موسیقي سره؟ تاسو خپل هم د موسیقي کومه علاقه کولای سئ؟ له موسیقي سره مو کوم تار او رشته سته که نست؟
وای موږ لیونی د محبت یو په چا کار نه لرو، موږ یارانې د نورو ستا یو خو خپل یار نه لرو. زه خپله د موسیقۍ په الو نه پوهېږم، خو البته زما د موسیقۍ سره ډېر شوق ده. یو خو کوم شعر چې د موسیقۍ په پردو کې جوړ شي، د هنري جامې ورته واغوستل شي، او بیا هغه د هنر په پردو کې هنرمند ووایي، هنر علي ورسره یوځای شي، هغه په خلکو ډېر اغیزه کوي.
صالح صاحب زما پوښتنه همدا وه، دغه موسیقیت څنګه پکې پیدا کولای شو؟ څنګه تاسو پیدا کوئ؟ تاسو کوم مسایلو ته توجه کوئ چې شعر مخه موسیقي لري؟
شعر خو خدای داد د الهي استعداد ده، نو دا چې کله په ما دا الهام راځي نو دسی روان راځي.
صالح صاحب خپل هم ترنم کوي؟ کله چې لیکي په ترنم کې وایي ک هم دسی عادي معمولی لیکي؟
بلې نیازی صاحب، کله چې خپل ځان ته هم شعر جوړوم ځان سره سي بنګيګم لکه لیونیانو، نو ترنم غوندې ځان سره جوړ کوم. دا خو چې کله هنرمند دی رانه غواړي شعر ورکوم، نو هغه ټیم کې زه بیا ترنم نشم کولای. هغه یو حالت خاص حالت کې دا شعر زما په ذهن کې غځونی.
وروسته له دې چې ووم لیکل بیا هم کار ور باندې کوي چې روان سي که مغه یو ورې چې لیکي بس؟
زه چې اوس کلم شعر لیکم بیا تکرارېدو ته بیا کتلو ته زما ضرورت نشته. څنګه چې ذهن ته راشي وی لیکم نو هماغسې لکه د کاني کرخه.
صالح صاحب څو کاله کېږي چې شاعري کوي؟
یو اته نهه کاله مخکې به ما په شعر لیکلو پیل کړي.
په دې اتو نو کلونو کې څومره سندرغاړو ستاسو شعرونه وایي؟
تقریبا داسې یو شپېته اویا سندرغاړو تر دې نو ځوانانو پورې زما شعرونه ویلي. البته هغه به خزینه او نارینه سندرغاړي دواړه بی او د لر او بر پښتنو زما شعرونه ټول ویلې او ټول افغانستان ولس اورېدلي داخل او خارج
ټول شاعري مو همدا ده که ناچاپم لرې
هرا کشراب ساقي په لپو لپو سکم یې نور باقي په لپو لپو څه دوه درې سوه اتیا سل به نه وي سالي اشعار لیکي په لپو لپو زما ډېره زیاته شاعري ده دا مې د دې وروستي دوه کلونو د غزل شاعري وه یو کتابچه وه چې چاپ ته مې ورکړه او عموما خپرندوی ټولنې په خلاص نیت سره یو ځل چاپ څه چې اوس بیا دویم ځل بیا چاپ کړه بیا هم اوس ختم شوي نو دا د دې زویار لرم چې دریم ځل د پاره م دا مومن خپرندوی ټولنه اوس د چاپ د پاره لیږي
یو شعر مو راته ولولې یا به داسې وکړو چې دا ستاسو د دوستانو نه به غوښتنه وکړو چې د موسیقي د آلو سره یې راته ووایي هغه ستاسو خوښ
که د موسیقۍ په آلو کې وویل شي لږ به هغې زموږ کې او دلته زموږ تر څنګ ځوان تان سندرغاړی زریالی ګل دنه به یې وګورو
زریالی څومره وخت کېږي چې موسیقي سره مرابطه ده
زما ممدا ته نه کاله دی مو د سالې صاحب به یو دی
ستاسو ملګرتوب ده نو
او ملګرتیا ده زما
په دې اتو نو کلونو کې مو د سالې صاحب څومره شعرونه ویلي
د سالې صاحب خو تقریبا ما پسې لس تر دولس دانو پورې سفتی میډیا والا سندرې غزلې سولې ترانې وطن سندرې ما ویلي مست سندرې مې ویلي
څه دلیل ده چې د سالې صاحب شعرونه وایست
ولا د ټولو شاعرانو وایي خو بس دغه دا زمونږ خوښ شاعر ده ځوان شاعر ده په شعرونو کې یو مفعون ده او درد ده پکې د وطن سندرې دي د سولې سندرې دي دا د موسیقۍ سره تړون سندرې دي روانې دي روانه سندرې دي غزلې دي چاربیتې دي دغه
شاید داسې یو شعر د سالې صاحب راته ووایاستئ چې خلکو ډېر خوښ کړی
یو روبایي درته کوم یو غزل د سالې صاحب درته
مهرباني مهرباني
عاشق بدی بنت یار په مخ کا جدائی بدی ارغم تا مخا مخ کا لم کے بتری جوڑ ڈنڈو رشی کا خبر دے تخلی نظر نہ دمائل زڑکی تحالا بس وائم چھتا خکلی خکلی گوری تیری خوخکا شوچی ملن شنی صالحا لی بنیا چی دخلی نبدی نخکا جو رو دا ستم ناد قربان شم جو رو دا ستم ناد قربان شم تاچی مسالا
ډیره مننه کورم ودا ان
شاء الله ستاسو نوم
صالح صاحب څنګه ستاسو پزړی وویل کنه
او دا خو زما د خوښ سندرغاړې ده
صالح صاحب څومره شاعران دي چې سندرغاړې شعرونه وایي
فکر کوم چې دی په خوا ډیر کم ول اوس په ولسی شاعرانو کې ډیر شاعران پیدا شوی دي خو مګرم ډیر کم پکې شیر لیکي او نور پکې په زید دي چې د پښتو او ولسی ادبیات لا غنی کی نور یم ټټی خو خ شاعران مشته پکې ولسی دي تاب شاعران دي لکه ګل نذیر منګل شو بابرزای صاحب شو حفیظ الله قلمدرزای صاحب شو په ننګرهار کې او ساگر کاموال شو ځوانانو کې مختار الحق مختار صاحب ده او نورم دلته بازشته خدای وکړي چې زمانه خفه نشي نمونه مې ذهن ته مړه ناراضي صاحب
صالح صاحب دا مشهور سندرغاړي چې تاسو شیرونه ویلې دي د یو څو کسو نمونه را
نغمه خاپيري چې د هیواد یو منل شوی سندرغاړي ده او په خیبر پختونخوا کې ستاره یونس چې د فلم ستاره ده د ماده معرف ترانه لسته او فرزانه ناس چې دلته په نو ځوان سندرغاړو کې خزینه و کې مشهور ده لومړی شیر زما او دلته زمو کلی کې یو خلې دی و مورجان ازلې رانه وړې ده برېښنا مل چې یو ژورنالیست سندرغاړي ده هغه هم زما بی وفا غزل ډیر زیات خلګو خوښ کړي او په مغه مشهور هم شو وایي څه سبب دی چې لمازي نه جدا شولې ولې بي وفا شولې او نور هم ډیر سندرغاړي دي سید آغا توخي سردار سعید عثمان صاحب همین انګار په دې کوټه پښمیر به څلور پنځه سندرغاړو زما شیرونه نه ویلي نور د افغانستان ګډ ګډ کې چیرته هنرمندان دي زما شیرونه به کمپوز کړي ویلي وي
صالح صاحب دا راته وایي استې د کمپوزونو په برخه کې هم د سندرغاړو سره مرسته کوي هغه خپل جوړي
نا خیر زه فقط شیر لیکم او زما اکثرا شیرونو ته کمپوز د هیواد نومیالي کمپوزران ورکه ماستر علي حیدر ګلاله او نظر محمد زرو او بعضی د سندرغاړي چې هغه خپل د هنر لري چې هم کمپوز ورکه شیر ته هم شیر لیکي لکه زار علي ګل زما یو شیر تخپل د کمپوز ورکړو هغه شیر چې په خواګه نظر ډیر خلک وجلی چې په مړه او مړه وسترګو یې کتلی د خایس ثانی نشته په جهان کې وداسې ګل د ټوکیدلې کابل جان کې هم چنان محمد رفیق یاس چې استاد شاولی مسید هغه هم زما شیرونو تخپل کمپوز ورکړي
سالی صاحب د نوی کتابونو د چاپ بندوبست مقرره ده ځکه دا کتاب مو تقریبا تاسو ویل چې درې ځلې چاپ شو
بلې هو ما په دې رسته یو پیخه چې کوم په افغانستان کې وشوي کوم رسته حالات زړین متاثر کړم زما شاعری ټوله په وطن باندې شو نو ما په دې رسته پیخو د وطن شیرونه لیکلي او داستانونه ملي لیکلي زما رسته کتابونه 16 غواړي 16 تن عنوان لاندې یو کتاب ده بل د ملي پولیس عنوان تر لاندې ده او بل د متی الله صالح نغمه هغه شیرونه چې ما سندرغاړو ویل دي د موسیقي سره دا ټول هنرمندان سره د تذکيري او سره د کم شیر چې ویل دي هنرمند نوم تذکيري او هغه سندره دا ور سره د دې کتاب زما ان شاء الله تعالی لو اختر تر روان دي
محمد رفیق یاس صالح صاحب وایي چې تاسو د دوی ډیر شیرونه کمپوز کړی دي د شیرونو کمپوز اسانه ده ګرانه ده او تاسو دا څنګه کمپوز وې فرزن د دوی شیرونه خو ډیر روان او تقریبا ولوسی طرزونه لري ولوسی طرزونه کې خراجي تاسو څنګه کوي امغه ولوسی طرزونه نه استفاده کوي په خونهونه نوې جوړوي
ډیر زیات منه زه هم په خپل نو سره سلامونه براو د کمپوز په هر څه کمپوز مشکل کار دی هر شی خپل ځان خپل خوې لري په طریقه لري خپل ټیک لري کم شیر چې کم احساس سره جوړ شو یا احساس سره د کمپوز ورکول کی
د کمپوز په اساس کې څه په هپا کار دی تاسو په خیال
زیاته په د موسیقي علم دی
یعنی د موسیقي سره باید بلدي او تاسو څنګه د موسیقي سره د کوم آلو سره بلدي
ولز په خپل باجغه کوم باجې سره زړه بلتي لرم
څوک چې کمپوزونه جوړوي باید باجې زده یې
دا خو ته باندې
او علاوه لدینه باید نور کمالونه ولري
هلم د موسیقي بیت ور سره پرتوي چې هلم د موسیقي ور سره نه غو کمپوز نشي جوړولې څه کمپوز نه آسان نه د چرسړې وځ کمپوز جوړ کوم او کمپوز سندرغاړي د زړه درد په کمپوز کې وباسي
تاسو د سالې سه څو شیرونه کمپوز کړئ
ما تقریبا یو شل یو سندري یو ته کمپوز کړی
بیا کله چې کمپوز کوي خپل يم وایست یا سندر
ها وا
خاته د څه وکړه یو کمپوز چې کړی هغه راته وغه غوام او وابه ورمګم
شي په دوه سترګو دا شعر زما ډېر خوښ او شي خبري غزل چې زړه د منځ دی او چې کله دا شعر مو غته دا غزل نو یو احساس راته راغی حقیقت خبري ما ذکر ټیم کې څنګه کمپوزونه لکه څنګه په شاعر باندې څنګه الهام راځي ته څنګه په سندرغاني باندې الهام راځي ته کمپوز ورکولو نو ما ذکر وختو سه کمپوز ورته راغی یعنی په دې بلډینګ کې په دې ځکه ټول ټول زیات خوښ کړ.
مهرباني دا کوم شعر وو؟
دا کار او روزګار دې رانه پاتې کړلو عشق دلدار دې رانه پاتې.
او مهرباني تاسو کمپوز مارئ.
کار او روزګار دې رانه پاتې کړلو عشق دلدار دې رانه پاتې کړلو دلدار دیرا نا پات کھلو عشق دلدار دیرا نا
مانا کور مدان تر اوسه به په مجموع کې سندرغاړو ته څومره کمپوزونه جوړ کړي؟
تر اوسه مې جوړ کړي نه، ځانته مې جوړ کړي دي، خو اوسه پورچا تقاضا نه ده کړې چې ما ورته ورکړي، نو انشاءالله تقاضا کې مشکل نه لرم.
ځانته به مو څومره جوړ کړي؟
اره بشماره دي، نشم ویلی، ځکه پوه شي د مختلفو شاعرانو دي، متی الله صالح صاحب، جناب قلندرزي صاحب، د فیروز شینواری، فیروز اسرار، استاد جلان جلانی، سدیر شیراندی.
کورمدان ډیر مننه.
ژوند اوس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
هغه پاچا چې خپل رعایت ته د غلامانو په سترګه قتل څور پیښ شو، په دې لنډ حکایت کې اورو چې وږمه رشیدی لولي.
جادوی مرغه. ډیره زمانه پخوا په هندوستان کې د نیلګری د غونډیو په لمن کې د شانګریلا په نوم یو پاچاهي و. د شانګریلا پاچا ریشی راج نومیده. ریشی راج خورا هوښیار او مهربان انسان و. په عدالت یې حکومت کاوه، څوک یې نه زورول او په خلکو ګران و. شانګریلا ودانه خیرازه په شنو ورخوګانو پوښلې او په ګڼو باغونو پوسللې سیمه وه. په شانګریلا کې به کال دولس میاشتې ګلونه غوړېدلي وو، مرغانې په سندرو نستړي کېدل او څاروي په رغیانو کې مست او آزاد څرېدل. په دې سیمه باندې سولي او مینې وزر غوړولی وو. د شانګریلا د سیمې د دا هومره ښکلا او خوشحالیو په باره کې مشهوره وه چې دلته د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده او دا هر څه د هغې په وجه دي. کوکیلا به د ریشی راج پاچا د ماڼۍ د مخې په باغ کې د انځرو د ونې په یوه څانګه ناسته وه. دې په سترګو څه نه لیدل، نابینا وه، خو آواز یې ډېر ښکلی و. دې به کرۍ ورځ سندرې ویلې او جادوګر آواز یې د شانګریلا ګوټ ګوټ ته د سولې، مینې او خوشحالۍ پیغامونه رسول. موږ وویل چې شانګریلا د نیلګری د غونډیو په لمنو کې وه. د دې غونډیو په بله خوا کې یوه بله پاچاهي وه چې ډونګریلا نومېده. موږ دا هم وویل چې شانګریلا د مینې، سولې او خوندونو سیمه وه. ډونګریلا بیا د شانګریلا برعکس، د کینو، کورنیو جګړو او غمونو ځاله وه. د ډونګریلا پاچا جگتګورو نومېده، چې یو پریوتی، بدخویه او خودپرسته بنیادم و. جگتګورو یوه ورځ هسې د تصادف له مخې شانګریلا ته لاړ. د شانګریلا ښکلا او ښیرازي ډېر اثر ورباندې وکړ. چې څنګه کور ته راستون شو، خپل وزیر ګیان دیوی را وغوښت. ورته ویل، ګیانه، زنن سهار د غونډیو بل غاړي ته لاړم او په لومړي ځل مې شانګریلا ولیده. ډېره ښکلې ودانه آرامه سیمه ده، بس لکه ښکلي انځور ته چې ګوري، لکه په جنت کې چې ګرځې. ته به دا راته معلوموي چې ریشیراج څنګه دا سیمه داسې جنتي ساتلې ده. وزیر ګیندې ملا لیندی کړه وویل، مهاراجا په دواړو سترګو. ګیندې په هماغه ورځ د یوه ملنګ په جامه کې شانګریلا ته لاړ. د دلته په شانګریلا کې خلک وغږول او کوڅه په کوڅه وګرځېد چې د دې سیمې د نیکمرغۍ د راز پته ولګوي. ګیندې په شانګریلا کې له لسو ورځو تیرولو او په خپل ګمان د راز له معلومولو وروسته ډونګریلا ته ستون شو او د خپل پاچا جگت ګورو دربار ته یې ځان ورسوه. د جگت ګورو ته وویل، صاحب، ما د پاچا ریشیراج د بری راز معلوم کړ. د ده د بری اصلي وجه د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده چې جادوګری نغمې په شانګریلا کې ښکلا او خوشحالي خپروي. پاچا جگت ګورو وویل، په هره طریقه چې کېږي دا مرغۍ باید لاسته راوړو. ګیندې به جګړې ته چمتو شه، راځئ چې په شانګریلا یرغل وکړو او کوکیلا ورنه وتړو. خو وزیر ګیندې ورته بله خبره وکړه، مهاراجا، تاسو پوهیږئ چې زموږ قمندانان په خپلو منځو کې په جګړو بوخت دي. دوی په تربګنیو اخته او د یو بل سرته سره ناست دي، خو د شانګریلا پوځ پیاوړی او متحد دی. موږ به هیڅ وخت شانګریلا ته ماته ورنه کړو. پاچا جگت ګورو وویل، نو څه باید وشي؟ وزیر ګیندې ځواب ورکړ، صاحب، په خپله شانګریلا ته لاړ شئ او د هغه ځای له پاچا ریشیراج څخه دغه مرغۍ د څو ورځو په مخه امانت وغواړئ. زما یقین دی چې در به یې کړي، دی ډیر سخي او لورونکی سړی دی. جگت ګورو دغه مشوره خوښه کړه او هفته پس شانګریلا ته په سفر لاړ. د شانګریلا پاچا ورته ښه میلمستیا وکړه، ډیرې ونازوه، او کوکیلا مرغۍ هم د څو ورځو په مخه په ورین تندي په امانت ورکړه. کوربه خپل 15 کس عسکر له مرغۍ سره واستول چې په سمه طریقه یې خدمت وشي. جگت ګورو چې څنګه خپلې ماڼۍ ته ورسېد، کوکیلا یې په قفس کې واچوله. د ریشیراج عسکرو ورته وویل، صاحب، دا مرغۍ په قفس کې عادت نه ده، همداسې آزاد یې پرېږدئ. خو جگت ګورو ورته په قهر وویل، چپ احمقانو، کوکیلا نور زما په ولکه کې ده، چې څه مې زړه وي هغه به ورسره کوم. او بیا یې خپل وزیر ګیاندیب ته مخ واړوه، وویل، دغه 15 واړه خره په بندیخانې ننباسه چې هورې ورسته شي. وزیر ګیاندیب د جگت ګورو د حکم له عملي کولو وروسته هغه ته وویل، مهاراجا، د شانګریلا پاچا به غلی پاتې نه شي، د جګړې خطر دی. جگت ګورو وویل، هغه به هیڅ وخت په ډونګریلا باندې حمله ونه کړي او د یوې مرغۍ په خاطر به د سلګونو کسانو ژوند په خطر کې ونه چوي. هغه سوله پال دی. ګیاندیب نور چپ پاتې شو، ځکه دی پوهېده چې جگت ګورو ډیر زیلناکه سړی دی. عسکر په سیاچال کې پرتو او کوکیلا په قفس کې ایساره وه. کوکیلا ته که څه هم بهترینې میوې ورکول کېدلې، خو سندرې یې نه ویلې. جگت ګورو سندرو ته وهڅوله، خوشامندې ورته وکړې، زارې ورته وکړې او آن وی ویروله، خو هغه چپ پاتې شوه. جگت ګورو نه پوهېده چې له مرغۍ سره څه وکړي چې په سندرو یې راولي. د ډونګریلا طبیبان او حکیمان یې راوغوښتل. هغوی کوکیلا وکتله، روغه رمټه وه. په دې منځ کې جگت ګورو ته پته ولګېده چې د نیلګري غونډیو په بر سر کې یو سل کلن ملنګ اوسي او له هغه سره مشوره ممکن ګډوره وي. ملنګ پرشانات بابا نومېده. یوه ورځ جگت ګورو په خپله د پرشانات بابا اشرام ته، یعنی هغه ګوښه ځای ته چې ملنګ پکې په مراقبه او عبادت بوخت و، ورغی. هورې یې د مراقبې په حال کې د سپینو جامو یو بوډا ولید چې د انځر د ونې سیوري ته ناست دی. د ملنګ د سر او ګیرې ویښته د واورې غوندې سپین و، خو څېره یې د زلمو د څېرې غوندې تانده ښکارېده او له روښان مخه یې داسې رڼایي خپرېده چې تا به ویل تازه تازه یې د ځوانۍ په درشل پل ایښی دی. جگت ګورو د پرشانت بابا پښو ته ورکوز شو او څنګ ته یې کېناست. ملنګ چې د مراقبې په حال کې و، څو شېبې وروسته سترګې پرانیستلې. جگت ګورو د خپل راتګ مقصد ورته بیان کړ او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. ملنګ څو شېبې په ځیر ځیر ورته وکتل، بیا یې پوښتنه ورنه وکړه، ته په رښتیا ګمان کوې چې کوکیلا یوه جادویي مرغۍ ده؟ جگت ګورو وویل، هو، یقین می دی. ملنګ ورته وویل، نه، تیروته یې، ته ساده یې. جگت ګورو ورته وویل، دا ته څه وایې؟ جگت ګورو د ډونګریلا پاچا ساده بولي. ملنګ په نرمۍ سره په داسې غاړه چې ډاډ او اطمینان ورنه ورېده ورته وویل، هو ته ساده یې، ځکه ته په دې نه یې پوهېدلی چې جادو د مرغۍ په آواز کې نه دی، بلکې د شانګریلا د پاچا په عمل کې دی. زه د شانګریلا له نیکمرغیو او د ډونګریلا له بدمرغیو پوره خبر یم. د شانګریلا پاچا مهربان انسان دی او خپل رعیت ته احترام لري. د ده دغه ډول سلوک د شانګریلا په اوسیدونکو اثر کړی دی او د هغوی په زړونو کې د مینې، رحم او احترام زړې کرلی دي. د سانسکریت دا مشهوره جمله خو به دې اورېدلې وي چې یا تا راجا تا تا پراجا، مانا څنګه پاچا هغسې رعیت. ته ظالم او خودپرسته یې، تا خپل ورور وواژه او تخت ته ورسېدې. ته خپل رعیت ته د غلامانو په سترګه ګورې. همدا خویونه ستا په رعیت کې هم شته. ده راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې کوکیلا درسره دی. پاچا جگت ګورو ځواب ورکړ، صاحب یوه میاشت به شوي وي. ملنګ ورته وویل، ورشه شانګریلا ته یو ځل بیا سفر وکړه. د کوکیلا په نشټوالي کې هم شانګریلا کراره، آباده او ښیرازه ده. مینه او خوشحالي اوس هم هورې د لمر غوندې هر لور ته پلوشې ښندي. په دې ځان پوه کړه چې کوکیلا ولې ستا په پاچاهۍ کې سندرې نه وایي، ځکه چې تا په قفس کې اچولې ده، تا بندي کړې ده او ستا ټوله پاچاهي یو لوی زندان ته ورته ده. ورشه کوکیلا بیرته ریشي راج ته وسپاره او بخښنه ورنه وغواړه. د هغه د جادویي مرغۍ د پټولو په ځای د هغه د جادویي عملونو پیروي ته ملا وتړه. جگت ګورو خپلې پاچاهۍ ته ستون شو. د ریشي راج عسکر یې خوشې کړل، له هغوی یې بخښنه وغوښته او مرغۍ یې په خپل لاس شانګریلا ته یووړه. جگت ګورو د شانګریلا پاچا ته وویل، زه د خپلو عملونو په خاطر بخښنه غواړم. د شانګریلا پاچا په غېږ کې ونیو، ورته ویې ویل، د خپلو تیروتنو د پیژندلو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. یو کال پس پرشانات ملنګ د جگت ګورو دربار ته ورغی او پاچا ته یې وویل، زه ستا په پاچاهۍ کې وګرځېدم او هر لور ته مې د سلګونو کوکیلاو سندرې واورېدې. هره خوا غوړېدلې ده، زه مننې ته راغلم.
لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین د خپلو ملګرو په ډاډ او ملاتړ د فخر افغان په نوم اخبار چاپ کړ. د ښاغلي تسکین په وینا د اخبار امتیاز یې دا دی چې مطالب یې تر ورځنیو پیښو پورې محدود نه دي. نوموړی د خپل اخبار په اړه وایي،
دغه یعنی مالنۍ هغه دی، همدغه د زمري میاشتې لومړی ګام چې مونږ اخیستی، نو دغه ګام په همدې میاشت کې وښی، ځکه چې او محلنۍ دی، ځکه نو دې لپاره نوی وښی، او ځکه دا فکر دی زړیږي نه.
ش تسکین صاحب، دا راته ووایاستئ چې په دې کې به څه خپروی؟ یعنې د دې مطالب خو ما تقریبا چې وکتل فلسفه ده او ارواپوهنه ده او داسې مسایل دي.
اولا زمونږ د اخبار لپاره ځنګړی پالیسی جوړه کړې ده چې پیغه کې انسان پوهنه ده، فلسفه ده او اروپونه ده، ټولن پوهنه، ټولنیز مواد خبرو. ولې هر غنه کې مونږ یو اقتصادي رپورت چې خبرو ژوي د خلکو لپاره، د افغان انسان لپاره ګټور وي، هغه هم پکې خبرو. دری پښتو دواړو کې لیکنې باید خپرې شي او هڅه هم داره چې افغان انسان ژغورنې لپاره څومره کار وکړو، دې ته لومړیتوب باید ورکړو. نو دغه لومړی ګام مونږ پورته کړو، دغه ګام د پکتیا نه ما راپورته کړو. نو څنګه چې انسان سرحد نه لري، نو دې اخبار هم ما یو پکتیا پورې محدود نه دی کړی، بلکې دا ټول افغان انسان ژغورنې لپاره مونږ دغه هڅه کړې ده. مسؤول مدیرې زه یم او زمونږ نور ملګری دي، بس په ګډه دغه انساني فکر چې کوم دی، ځکه زمونږ په دې وطن کې دغه فکر چې دی ځپل شوی دی، نورو کړیو د نورو هیوادونو استخباراتي شبکو لخوا نه زمونږ دغه فکر ځپل شوی دی. غواړو چې د باچا خان بابا چې فخر افغان په نوم یو تاریخي حوالې سره دته لقب ورکړ شوی، او د هغې حوالې له مخې نوم هم دې لپاره غوره کړو. یعنی دا په دې معنی نه ده چې یوازې د پښتانه افغانان دغسې دوی لپاره دی، بلکې دا نوم د تاریخي حوالې په لحاظ ورکړو، او ځکه چې د انسانیت ته کار کړی باچا خان بابا، نو د هغه د انساني فکر هغه فلسفه غواړو چې پلی کړو، چې هغه د ادبي تشدد د فلسفې بنسټ چې مثلا په غلار چې دای روان غوړو د خپل افغان انسانانو ته وړاندې کو.
تسکین صاحب محالنۍ چې دی دا ډیر لوستون کې د ځان سره نس ساتلای، یو خو اکثره وخت تجربه دا دی دا محالنۍ چې دی یو څه وختي بیا چې پیسې ور کمې سي هغه مالی پانګه یې کمه سي یا یې پیدا نه کړي بیا هماغسې پاتې سي. همداسې تاسو سره څوک مالی مرسته کوي او څه فکر کوئ چې وبسې کولای چې دا اخبار وچلوئ؟
لکه څنګه چې دا اخبار یعنی دومره زیات نه وي، پنځلس شپاړس زره روپۍ پورې مصارف پکېږي د دې د چاپ. خو زموږ ملګري شکر الحمدلله زموږ ملګري دي، هغه ملګري یوازې که زموږ خپل د ځان مصارف هم وخیمه د ورځې حد اقل پنځه سوه روپۍ خو زموږ نه همدغه سیم دي. طبعا ستا خبرو سره موافق یم چې ځینې چاپي خپرونې راووتې اوله کې ډېرې تیزې وروسته یې مینهوال لاس ورکړل. دا د په افغانستان کې د کتاب لوستنې یا خصوصا د اخبار لوستنې کلتور چې دی ډېر عام شوی نه دی، یعنی پخوا پرتله و. خو دا ځینې خبرونه رپورټونه شیان چې دي زړیږي، بلکې دا فکر دی که دا کلونه واوړي هم دا یو محصل هم کولای شي چې دینه ګټه واخلي. خو زموږ ستر هدف دا ده چې د عدمي تشدد دغه فلسفه چې ده انسان ژغورنه، یعنی خصوصا فکر که وګورو زموږ په دې وطن کې د تبلیغاتو ډېر ځای نیولی دی او تبلیغاتي جنگ ډېر روان دی او فکرونه هم ځپل شوي دي. مایوسي هم په دې وطن کې زر راځي او دښمن هم په دغسې برخه کې کوشش کوي چې زموږ د افغان انسان فکر وځپل شي. نو دې لپاره یو فکر دی او دا به انشاءالله نه پاتې کېږي، ځکه ما مخکې هم ته ویلي چې که د خپل د ورځني حساب نیمایي برخه حساب کې هم چې درې میاشتې دوه میاشتې حساب کې هم زیاتې پیسې راځي، یعنې دې چاپ
عاید غواړي، یو بودجه درنه غواړي او یو مالي لګښت غواړي. دا که مهالنۍ هم ده، په هر حال دې ته مو څه فکر کړی دی چې له کومه به کوي ورته؟
او بس نو یعنی انشاءالله اول خو پاتې کېږي نه، او که بیا هغه شوله اکثره نیازی صاحب که موږ فکر وکړو ځینې رسنیو د نورو ډونرانو لخوا نه به منبع بې معلومې وي، هغوی به تمیلېدی. خو هغوی فکر و او چې کله هغوی فکر به ونه چلولو او فکر به پکې نکاس نه کړلو بلاخره پیسې به هم بندې شولې. همدغسې مسایل ټول نه یوازې چاپېر خپرونې بلکې نور تلویزیونونه و راډیوګانې وي اژانسونه وو ټول په ټپه ودرېدل. خو دا زموږ د ملګرو اخلاص دی، خدای خدمتګاري دی، انشاءالله دا به په ټپه نه درېږي. او څنګه چې موږ د ملګرو له مخې دغسې په اخلاص راوتي یو انشاءالله دغه پاتې کېږي مونه. خو بیا هم یو بودیجه ورته په کار دی او انشاءالله پاتې کېږي به، ځکه نه چې ملګري هم شته دي. خپله زه چې کوم معاش اخلم د هغې معاش هغه یوه برخه چې ورسره یو ځای کمم، انشاءالله زه د اخبارو مانه نه پاتې کېږي.
په څو مخه کې چاپېږي اوس؟ خو څلور مخه دی که نه؟
او اوس څلور مخه د اول او اخیر مخ چې دی دا رنګه دي او منځ کې دوه ساده دي. نو اوس همدغسې ښه دی او انشاءالله راتلونکي کې پلان مې ده چې ورته اته مخه شي او اعلاناتو ته هم ځای پکې ورکم. هغسې اعلانات چې چا سره وکولی شم چې مثلا مونږ غوړ مالنه راباسو دغسې یو فکر وي، بلکې چې څوک ماته یي چې د پلاستیکي توپانچو یا ټوپکو اعلان ورکړه چې ماته خرڅ شي نه، ځکه زما خو زما هڅه دا ده چې د فکر جوړون لپاره کار وکړم. هغه څه چې د تعلیم برخه کې لکه د لوړ زده کړو موسسات وي یا د ښوونځیو وي یا یو ډول فکري وي موسسات وي چې د فکر په جوړونه کې د ظرفیت جوړونې لپاره کار کوي، هغسې د موسساتو اعلانات به پکې خپروم. نور مسایل به هم پکې وي، خو ولې هغه جنګي هغه وحشي چې د تشدد خبره پکې کېږي هغه اعلانات به انشاءالله نه پکې خبرو.
تسکین صاحب څو کسان نور کار کوي در سره؟
ملګري خو زموږ ډېر دي، زموږ خو ملګري دي د انسان مجله چې دی، افغانستان ټایمز دی، دا ملګري ټول دغه دې فلسفې لپاره کار کوو. انسان مجله چې دی همدې برخې کار کوي او د افغانستان ټایمز اخبار چې دی هغه هم ورځنی دی هم همدې برخې کار کوي.
دا مطالب هم سره مشابه دي؟
مطالب هم مشابه دي. نو غواړو دغسې یو فکر ولرو چې زمونږ راتلونکی افغان انسان هغه نسل چې کوم دی د فکر جوړونې یوه لاره ورته موجوده وي، دې لپاره هڅه کوو.
مطالب ډېر څوک درته لیکي او اکوزامې هم ورکوئ که هغوی هم همداسې لکه دا نور دوستان چې د په مالي برخه کې مرسته درسره کوي هغوی هم همداسې مرسته کوي.
او بالکل اکل زما خو ځکه نور کو ځکه چې بچا خانو بچو خودی خدمتگارو مونږ هم خودی خدمتگار ر دغه لار نیولې ده او حتم دار چې دغه لار مخ ته یوسو تر خپل وسه پورې د ژوند تر اخري سلګې پورې مونږ حتم دار ده. بلا بل لیکوالان چې مونږ غواړو چې یاره پلنکی خالی کنه کړی ده که په نیټ کې هم نشر شي وي ځکه انټرنیټ چې دی په افغانستان کې ډېر کم خلک کاروي نو غواړو چې دغه فکر د اخبار لارې چاپ شي او خلکو ته ورسیږي. پرون لري چې نیټ کې خپراوي که خپرنی خو چې زمونږ د دې پالیسۍ له مخې د کوم فلسفه او انسان پوهنه ارواپوهنه ټولنپوهنه دا مواد وي نو مونږ یې خپرو او مرسته کوي را سره ملګري دي ژوندي وي نو دوی هڅه کوي چې
تسکین صاحب د مهالنیو یو بل حساب هم شته ده کنه. مهالنۍ کله یوه د کال په سر کې یوه ګڼه چاپ سي بله یې بیا د کال په پای کې چې پوښتنه وکړي چې په دې کې خو ډېر یو واټن و دا له یوې ګڼې تر دوه می پورې او وروره دا خو مهالنۍ وه نو داسې مې د دې یو څه فکر ورته کړی ده چې د اقل په میاشت کې به څو ګڼي یا به په ارو دوه میاشتو کې څو ګڼي
دغه یو غشته ده خو ما مخکې مې ته وویل چې فکر زړیږي نه او زما هڅه دا ده چې
داسې نیسي چې یوه ګڼه دې په اوس زمري کې چاپ کړه او بله ګڼه په بل زمري کې چاپ کړي.
او بالکل دغه سي مسائل شته دي نه انشاءالله زبو هڅه کوم دغه چې زموږ بل غنه چره هغه خاص ځنګړو فکری ورځو لپاره چې مهم مسائل یو غوي لپاره په یاړ کې د چاپ کوس لکه د ادم تشدد نړیواله ورځ راتلون کې د 2 د اکتوبر نو دغه په یاړ کې چې موږ اخبار چاپ کو په هغه کې به د تشدد خلاف
فکر مو وي سکین صاحب ډیر نه دي خو ټوله به یو پنځه شپږ ورځې یعنی نیت هم داسې ده چې دغه
اوس لکه نیازی صاحب دغه د خون کې ورځ شوله صحیح ده. افغانستان کې طبعا چې ځینې مسایل دي نه به وي خو زموږ هڅه دا ده چې انشاءالله په دوو درو میاشتو کې به انشاءالله دوه ګڼې خو طبعا چې راوځي دې نه خو اضافه هغه هم سخت هم دی او مینهوال هم باید مونږ وساتو دې کې شک نشته ځکه دا ورځپاڼه ده او بیا په داسې یو هېواد کې چې هم د غریبۍ د اقتصاد یو بحران سره مخ وي او د پوهنې له نعمت نه هم بې برخې شوي ځکه زمونږ افغانستان ډېره برخه سواد نه لري که نه نو دې لپاره هڅه زموږ دا ده چې مونږ باید دغه فکر یوازې تر مرکز یعنی ولایتونو یا کابل پورې محدود نه کړو بلکې مونږ غواړو چې کلو بانډو ته ولسوالیو ته هم دغه فکر ورسوو دا اخبار به په لس روپۍ افغانۍ اخلي چې څوک یې اخلي ورکوم چې نه اخلي نه ورکوم ځکه په دې معنی چې لس روپۍ هر سړی یو قلم هم اخیستلی شي هر څه اخیستلی شي خو هغه څوک چې مینهوالې وي مینهوال خو انشاءالله ډېر به ځکه وي چې دغه مسایل چې دي زموږ ټولنې لپاره نوي دي او بل داره چې د سولهیز ژورنالیزم برخه کې دغه سه مسایلو لپاره افغانستان کې کار نه کیږي.
ویش هم د دغه مهم ده کومو ولایتونو ته یاستوي هلته هم دوستان دي د دوستانو په ذریعه یاستوي که کوم بله طریقه م ورته په نظر کې ده
اوس مال خو دا لومړی ګڼه ده نو دوستان وو هغوی ته م ولیږلو
کوم ولایتونو ته
ننګرهار ته لغمان ته او مزار ته مو واستول هلته ملګرو ته ورکړلو چې دوی ورسیږي او پات شولو د نور غنی کوم پاتې د ملګرو سره مې کړی ان شاء الله غزنی ته هم لاړ شي پکتیکا او خوست او پکتیا ته کابل کې هم توزی شو او هرات تم زړه ده چې هرات ته واستو ما تیار شته دي نو ملګری دوستان شته نو پلان مې دغه څه دی یو پالیسی ورته جوړوم پلان ته جوړوم چې د یو ځانګړي نوملړ مخې دا باید هر ولایت ته وویشل شي او هغه سه حساب ورکونه هم باید وي چې کوم ځای ته ورسو د کوم ځای ته ونسو دا پروسه باید تعقیب کړی شي دا هم ډېره مهمه مسله ده او انشاءالله مونږ زموږ دغه کوم ملګري چې دي دغه یوې نظریې خلک انشاءالله همدغو ملګرو په مشوره به هر څه کېږي او سیستم به انشاءالله جوړېږي.
تسکین صاحب دلې په وطن کې چاپي کله وطن بهر
نه زمونږ خپل هیواد افغانستان مرکز کابل کې چاپیږي خپل مطبی لرو خپل تولیدات لرو خپل عایدات باید ولرو خیر د 15 روپۍ د جګې واخلي خو چې زمونږ د خپل وطن وي او هغه پیسې بهر لکه د یوه جیب نه بل جیب ته پیسې لاړې شي.
ډېره مننه
خیر ژوندی.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
بلخ ادبی خوځښت له 1200 کلونو راهیسې فرهنګي فعالیت کوي. د خوځښت مشر ذبیح الله احساس په وینا دوی خپل فعالیت له یوې ادبي مجلې پیل کړ او تر ننه یې ورسره وپالله. زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی له ښاغلي احساس سره د خوځښت د نورو فعالیتونو په باره کې مرکه کړې ده. ښاغلی احساس وایي
دیارلس سوه دوه اتیایم لمریز کال څخه دا پیل مونږ راخلو چې هغه وخت پرخه مجله رامنځته شوه او دا د دغه خوځښت د چې ځوانان پکې ښکیل وو ورسره د بلخ پوهنتون استاذان وو محصلین وو هغه وخت کې دا یوه وړه اتمیخیزه خپرونه وه. خو له همغه وخت نه وروسته یو فکر د یو خیال په توګه د یو سوچ په توګه چې مونږ باید دغه برید ته ځان ورسو. دا نن چې څه ګورو دا هغه وخت کې یو پلان وو یوه هڅه وه یو کوشش وو چې په ډیرو وړو وړو ذهنونو کې د یو ډیر ستر کار په توګه هلته را پیدا شوي وو. دا یو ډول ارماني کار دې ته ویل کېده چې آیا مونږ به په بلخ کې چې دلته هغه سیاسي مخینه د ژوند هغه فرهنګي مخینه د پښتنو اقتصادي مخینه په دې وروستیو څو کلونو کې په انقلاب کې ډېره ځپل شوې وه ډېره ګډوډه وه. نو دا یو کوشش و چې دا څنګه مونږ دغه ځای ته ورسولی شو. له نیکه مرغه په دیارلس سوه څلور هتیم کال کې د مومند بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره دغه عملا کار پیل شو او په مزار شریف ښار نه او دې هڅو ورو ورو پراختیا وکړه. د پرخې سره له همدې ښاره د شمال لومړی سیاسي مجله چې دویمه پښتو مجله راځي پسرلی په خپرونو باندې پیل وکړ. ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځینې پښتنو ځوانانو د ملبلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی چې د ښار ځوانان لاړل له هغوی سره کېناستل او هغوی له ځان سره یو ځای کړل. ورو ورو دې هڅو رنګ راوړ. په مزار شریف ښار کې میرمن ادبي بهیر جوړ شو چې هغوی به په اونیزې ناستې کولې او دا لا همداسې جریان لري.
فعلا د پښتو ژبې په برخه کې د رسنیو وضعیت څرنګه ځوې او په رسنیو د دغه بهیر یا د دغه خوځښت اثرات څومره بولې؟
یقین شته که لږ احساساتي درته نه شم کله کله هغه خپلو کې یا د خپل سیستم چې دلته یو ډېر خوشحاله هغه وخت شو نن نه پنځه کاله مخکې چې زموږ د هڅو تقریبا پنځه شپږ کاله هغه وخت کېدل. دلته چې بهاره د پښتو ژبې په هره برخه کې که هغه به کلتوري هڅه وه که رسنیزه وه که فرهنګي وه که علمي وه دا به د دې مرکز له لارې کېدل. داسې کوم بل هغه مرجع مونږ نه درلوده. اوس یو وخت کې به مونږ دا ویلي چې د شمال لومړۍ پښتو مجله پرخه د شمال لومړۍ سیاسي مجله پسرلی. اوس دا خبرې دغه پېشوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي او ځکه یې نه کوي چې په بلخ کې مونږ اوس وه پښتو رسنۍ لرو.
چې رسنۍ لرو خو د دغه خوځښت تاثیر
همدا درته وایم دغه رسنۍ چې هر څوک یې چلوي هر چا چې رامنځته کړي دي هغه یو ډول نه یو ډول له دې خوځښت سره تړاو درلوده. له دې خوځښت سره تړاو دلته یې تګ راتګ کړی او په دغو ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه دلته یو فکر پیدا کړی دی او اغېز یې
پکړی. او یوازې د همدغه رسنیو کسان ته محدودې
کتاب یعنی موږ داسې ځوانان هم لرو چې هغه په همدې مرکز کې وروزل شول په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه. هغه اوس د نړیوالو رسنیو سره کار کوي هغه اوس د ملي رسنیو سره کار کوي هغه په پوهنتون کې استادان شوي دي هغه په خو خونځیو کې شخصي خونځیو کې استادان دي. یعنی دا هغه لړۍ ده چې مونږ لاسته راوړنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او په ټولنه باندې زموږ اغیز شوی دی. دا یوه خبره زه بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زموږ د یوې رسمي ژبې اغه ادبی حوزه نه ده دری. دا وس منل شوی ده د ټول وطن په کچه چې بلخ وس د دری ژبه ترڅنګ د پښتو ژبه د وده د پراختیا د شاعرانو شتون د لیکوالانو شتون دا یو مهمه حوزه ده او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې شي. د یو فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډیره بلخ پورې تړلي دي. خو په شمال کې له نورو ادبی مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی تر دې چې ځینې وخت کاری تړاو هم موږ سره لرو لکه کندوز سره پلخمبي سره.
احساس بل پښتنه دا ده چې برخه د یوې خوځښت د دې تر څنګ چې د بومن بابا ادبي بهیر رامنځته کړ درې څلور نور بهیرونه یې رامنځته کړل خوشحال بابا کتابتون یې جوړ کړ او دلته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړ تر څنګ یې نور څه پلانونه لري او په کومو کومو برخو کې دي؟
نږدې وخت کې یو عمده پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي. دغه هڅه تقریبا تر شپېته اویا فیصده پورې مخکې تللې ده. هغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لېږدول شوي دي. تخنیکي وسایل هم راوړل شوي دي چارې مخکې روانې دي او ان شاء الله چې کلیوال رادیو بدل ته اماغه تشه ډکوي کوم چې مخکې مونږ یادونه وکړو دغه د پاره
باقا او اساس دا فعالیت چې تر سره کی ولاو چې د نړۍ پر ګوډ کې د حمایت او تمویل ته ضرورت لري. بلخ ادبي خوځښت د حمایت څوک مهیا کوي
ځانګړې توګه؟ خو په دې تیر لسو کلونو کې کوم ځانګړی داسې ارګان، ځانګړی داسې اړخ، ځانګړی داسې څوک نه و چې موږ دې د تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو یا هغوی دې داسې ووایي چې دغو خلکو سره موږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده. هو، بېلابېلې مرستې موږ سره شوي دي. مثال د خبرې، یو کس د دې مرسته موږ سره کړې ده چې زموږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده. یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زموږ د دغه مرکز چې دا کرا لري، موږ
همدغه مرستې پایداره نه وي تر دې که دغه دوام ونه کړي. نو
ځینې برخه د دې تمویل داسې دی چې موږ کوشش کوو خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې وړتیا لري د خپلو د دې مرکز د اړیکو له لارې هغوی په دندو ګمارو او بیا دغه ځوانان بیرته له دې مرکز سره کومک کوي، نه پرېږدي. یوه برخه. بل اوس هم ځینې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه یې نه وي صحیح، چې هغوی له موږ سره نږدې اړیکې لري، هغوی موږ تمویل کوي، هغوی له موږ سره پرته له کوم سیاسي ملحوظاتونه له موږ سره مرسته کوي. یو بل اغیز چې موږ ګورو ورته خوښ چې یو په بلخ کې هم د هیواد د اغوسترو پښتو ادبي حوزو په هغو سیمو کې چې دلته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو، 15 کاله مخکې چې بهر فعالیت کېده تر همدې مرکز پورې به تړلی و، نن داسې نه دی. په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون په نوم مجله راوتې ده، د خبرې په نوم نیزه راوتې ده، د سیال په نوم یوه خپرونه کار کوي. یعنې دا هغه برخې دي چې دا مرکز یې نه تمویلی، نه یې دا چارې پر مخ وړي. نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي. د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی، په چاربولک ولسوالۍ کې فعالیت کوي. همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یوه بله ټولنه دلته کار کوي. په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې هغه کار کوي چې موږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو، ځینې اړیکې ولرو، خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا د دې مرکز څانګې وي. هغوی په خپله کار کوي او دوی ته موږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع زموږ په سیمه کې رامنځته شي.
ಸಾಯಿಷ್ಕ್ರಮಸೋದಾಯಿ ರಶರಾಶಕ ಹಾಲ್ಸಮಗೋರೆ
ರಶರಾಶಕ ಹಾಲ್ಸಮಗೋರೆ
ಪಬದನ್ ಮೇ ಶ್ರೀ ಲಂಬಿ ಪೋರೆ
ಪಬದನ್ ಮೇ ಶ್ರೀ ಲಂಬಿ ಪೋರೆ
ತಲ ತುಮ ರಸಿತಂ ನಖಾಯಿ ಹಾ ತಲ ತುಮ ರಸಿತಂ ನಖಾಯಿ ಹಾ ಸಾಯಿಷ್ಕ್ರಮಸೋದಾಯಿ ಜಕಗರ್ಜಮಹಾವಾಯಿ ಜಕಗರ್ಜಮಹಾವಾಯಿ ಸಾಯಿಷ್ಕ್ರಮಸೋದಾಯಿ
ನಪ್ಪೆ
ಗಮಚಿ ವರ್ಷ ಮಚಾಲ
ಚಿ ತಬೀಬ್ ಮೆ ಖಬರ್ ಸಿದಹಾಲ
ಚಿ ದಿಲ್ಬರ್ ಮೆ ಖಬರ್ ಸಿದಹಾಲ
ಚಿ ದಿಲ್ಬರ್ ಮೆ ಖಬರ್ ಸಿದಹಾಲ ದಾ ಮುಶ್ಕಿಲ್ ಕ್ಲಾಸಾನ ಲಹಿ ಹೈ
ಮುಶ್ಕಿಲ್ ಕ್ರಾಸಾನ ಲಾಯಿ
ಸಾಯಿಷ್ಕ್ರಮಸೋದಾಯಿ
ಜಕಗರ್ಜಮಹಾವಾಯಿ ಜಕಗರ್ಜಮಹಾವಾಯಿ
سلام و روز جمعه.